سلامونه او ستړي مسید مشال ریډیو په دې خبري غړي کې موزه عبد الحی کاکړ هر کله کوم هله د چرو جوړ خوشاله وایست دا غړي ټول ریپورتونو ته ځنګړې سوي چې په سر ریپورتونو په جنوبي ضلع کې خلک وایي چې د وسلوالو زیاتیدونکو فعالیتونو اندیشمن کړی دی. د دې ترڅنګ د مدني فعال ادریس خټک د نیولو د پزت باندې په کراچي کې احتجاج او دارنګ د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د نړۍ پاړه باندې هم ریپورتونه لرو خو پایل به د سیمې او نړۍ له خبرونو وکړو. سرټکی چارواکی وایي د شمالي وزیرستان د میرام شاه په تپیسمه کې په یو کور کې د بارودو چاودنی 15 کسان وژلي او 14 ټپيان کړي دي. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه دوکي کې وسلوالو د سړک جوړونې کمپني پر کیمپ برید کړی. د یوکرين هوایي فوج نن د نومبر 14 ریپورت ورکړی چې د دوی هوایي دفاعي نظام په 95 کې یو وشت ډرون حمله ناکار کړی دي. او سم د خبرونو تفصيل. چارواکي وايي د شمالي وزیرستان د میرام شاه په تپی سیمه کې په یو کور کې د بارودو چاودنی 15 کسان وژلي او 14 ټپيان کړي دي. د ځلې انتظامی استخباراتو او فوج جلا جلا چارواکو د نوم نشولو په شرط مشال لیدو ټول چې چاودنه نن د نومبر پر 14 سهار وخت وسوه. دوی وايي چې د معلوماتو لمخې هلته په یو کور کې ځینو کسانو په مزده ګاډي کې بارود یې شودلی ول چې چاودنه وسوه او سره نږدې بل کور هم ړنګ سو چې پکې وشه او څلور ماشومان وژل سو. دوی وايي له ژوبلو څخه درې ښځې او اوه ماشومان دي. چارواکو د هغو کسانو د پیژندګلو په اړه معلومات نه دي ورکړي او تر اوسه کومې وسوالې ډلې هم څه نه دي ویلي. د امام شاه روغتون مشر ډاکټر حمیدالله شاه ویلي چې له ژوبلو څخه ځینې بنو ته لېږدولي. ځای خلکو هم د نوم نشولو په شرط مشال لیدو ته ویلي چاودنه ډېره زوروره وه او دواړه کورونه بشپړ اړنګ کړي دي. د بلوچستان پښتون میشته سیمه زیارت کې په مانګي سیمه کې د امزک لاندې بم په چاودنې کې دوه فوجان وژل سوي. په کوټه کې لوپوډ امنیتي سرتیری د نوم نشودلو په شرط مشالې ډول چې نن مانګي سیمه کې امنیتي سرتیرو غزمه کوله چې ناڅاپه د مانګ چاودن اور باندې وسوه. دغه په یوه پېښه کې د سرحدي ځواکونو یو میجر او یو حوالدار وژل سوي او درې سرتیری ژوبل دي. بلخوا د نومبر پر 14 شپې مهال له زیارت څخه د تشتول سو دوه کسانو مړي. د نومبر پر 14 یعنی نن سهار د غسیمې په یو غره کې موندل سوي. چارواکي زیاتوي وژل سوي کسان د پنجاب صوبې دي. د دواړو پیښو زماري لا چانه د منلې خو تر دې وړاندې په تیر وختونو کې دا ډول زیاتره پیښو زماري بلوچ بلتون پالو وسلوالو ډلو یا به تحریک طالبانستان منله. د خیبر پښتونخوا په چرڅه کې په جمعي 14 سويچ پکې یو تن وژل سوی دی. چرڅې د مرزو پولیسو یو اهلکار د نوم نشولو په شرط نن مشالې ډول چې دغه به می 14 نن سهار د اخونډيري په کلی کې سويچ پکې یو ځای تن وژل سوی. له پیښورسته د چرڅې د ضلع پولیس افسر محمد سود بنگش رزنوي ټول چې پیښې له ځای څخه پیسې شناخت کارت او یو سایکل هم ترلاسه کړی او زیاتوي چې پولیس د وژل سوی کس کو کورته هم ورغلی. پولیس چارواکي وایي دوی د پیښې په لټه کې وي خو معلومات نه لري چې چاودلي نوعیت او هدف څه و. هلته د بلوچستان په پښتون میشته سیمه دوکۍ کې وسوالو د سړک جوړونې کمپنۍ پر کیمپ برید کړی او درې مزدوران یې تښتولي. د دوکۍ تانې مشر حمین خان ناصر مشال لیډو ته ویلي چې پرون د وسوالو د تعمیراتي کمپنۍ مشینونه هم زیانمن کړي. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو د ترګري ضد څانګې سي ټي ډي د پیښې پلټنې او د ککړو کسانو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي خو تر اوسه څوک نه دي نیولي. دغه په وینا تښتول شوي مزدوران د پښتون میشته سیمې کوچلاغ اوسېدونکي وو. د پیښې مواري چانه د منلې خو تر دې له مخه په تېر وختونو کې د ډول زیاترو پیښو سیماری بلوچ بلتون پالی ڈلی بلوچ لیبریشن آرمی منلی دا. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر 14 د بلوچستان د باروړونکو لاریو د مالکانو اتحادیې په کلاسی فلاب او بوري کې له هغې صوبې څخه د پنجاب او خیبر پښتونخوا په لورې تلونکي لارۍ احتجاجن تړلې دي. د هغې اتحادیې پخواني مشر سهیل خان کاکړ نن مشالې ته وویل چې په وروستیو کې وسوال ورباندې د بلوچستان په دوکۍ هرنایي زیارت او ځینو نورو برخو کې بریدونه کړي چې نه یوازې ټرکونه سوځولي بلکې ډرایورانو ته هم مرګ ژوبلاړولې. د بلوچستان حکومت ویان شادرند د نومبر پر 14 مشالې ته وویل چې د لاریو د مالکانو د اتحادیې له مشرانو سره خبري ادري کوي. په کراچي کې د بشري حقوقو د لادر ککړل سوی فعال ادریس خټک د خوشکول لپاره احتجاجي مظاهره سوي. پرون د کراچي آرټس کونسل مخې ته په دې مظاهره کې د ادریس خټک ملګرو او حقوقو فعالانو برخه واخیسته او ریاست غوښتنه وکړه چې د جبري لادر کې لړۍ ودرول سي او ادریس خټک د خوشکړي پر دغه مال مشال لري. سر په خبرو کې د پاکستان بشري حقوقو د کراچي څانګې مشر موین قریشی ول چې باید ولسی عدالت د ادریس خټک مقدمه واوري د قانون سره سم د هغه ته د خپل دفاع حق ورکړي.
ہمارا مطالبہ یہ ہے سیاسی کارکن
موږ دا پوښتنه کوو چې یو سیاسي کارکن ته فوجي عدالت څنګه سزا ورولې شي. د ادریس خټک قضیه کې دی عدلیه پروسه باید د قانون لمخې پرمخې یوړل شي او هغه ته د حق ورکړل شي چې خپل دریس هم وړاندې کړي. په کوم وخت چې ادریس ته سزا اورولې شوی هیڅ قانون موجود نه و.
په عدالت مې پبلک کې سامنے چلا جائے.
د ادریس خټک د کورونا په ونه نوموړي په پاکستان کې د لادره کسانو په اړه معلومات راټولول او د کال 2019 نومبر په 14 هغه وخت لادره کړل شو چې اسلام آباد د پېښور ته پلارو. تر او میاشتو پورې د نوموړي په اړه هیڅ درک نه لګېده، خو وروسته د دفاع وزارت ومنله چې هغه د فوجي استخباراتي ادارې سره د جاسوسۍ په تور بندي دی. د یوکراین پوځ نن د نومبر پر 14 رپورټ ورکړی چې د دوی هوایی دفاعي نظام په 95 کې یو سترون حمله ناکار کړی دی. فوج دا هم وایي چې پاتې اته د سترون خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې د یوکرين د برقي جنگي نظام لارې جم کړل شوی دی او د نیویګیشن نظام یې ناکار کړل شوی دی. بلخو د یوکرين په دونیت سیمه کې په 13 ساعتونو کې په یو جلا پیښه کې په روسي بمباري کې 2 تنه وژل شوی او 8 ژوبل دي. په نړیوال کې د روس دفاع وزارت ویلي چې د دوی هوایی دفاعي نظام نن د دوه یوکرايني ډرونونو په کور سک او بلګراد سیمو کې وشتلې دي. د خبرونو پای خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل دا خبري غړي دا او د خبري غړي د جې مهم رپورټونو هم دادي. د خیبر پښتونخوا په جنوبی زړه کې خلک وایي چې د وسوالو زیاتودونکو فعالیتونو او پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات د دوی ژوند ډېر اغیزمن کړی دی.
سټی می دی هم نه سم نه کېږي فوج یې د وسلواله به هم غریب سړی پشه سفر شي مشتنه کوي چې دا مستقل د پدامني ختم شي.
د پاکستان د فوج ویاند هغې خبرې ته سخت خبرګونونه شول سوي چې پر خپلو وسایلو د واک پاړه د پی ټی ایم د غوښتنې په جواب کې ویل ول چې پښتنو دا وسایل په جهیز کې نه دي ترلاسه کړي.
اختیار مې د حکومت هم پکار دی، اختیار مې د وسایلو هم پکار دی چې دا پاکستان جوړ شوی د تقریبا 100 کاله کېږي. دا خلک د دې خپلو ځمکو وطنونو مالکان زرګونو سلونو کالونه.
نن دا شوګر یا شکرې ناروغي نړیواله ورځ ده. د ډاکټر په نظر یو څوک ولي په دې نه جوړي اخته کیږي.
موږ ورزش نه کوو، موږ خوراک ډیر کوو، داسې خوراکونه کوو چې هغه قدرتي ډیر کم وي.
د دې ترڅنګ د یوکرين افغانستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا په اړه نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. پایل هم له خیبر پښتونخوا کو چې د بونو په زینو سیمو کې د تریکی طالبان پاکستان د وسوالو غشتونه ځای خلک د سیمې د امنیت پړه پکې لا نور اندیشمن کړی دي. دوی چې وسوالو د بونو بازار او سړکونو باندې سره د خپلو بیرغونو ګرځیدلی او ځای خلکو ته ویناګانې هم کړی دي. د ځای خلکو په وینا وسوال دی وړاندې په میریان، پکخیل، ډومیل، غوړه پکخیل او شاوخوا سیمو کې ښکارا ګرځیدل او د خلکو تلاشي هم اخیستې ده. برخو د بونو پولیس وایي د وسوالو د شتون نه انکار نه کوي، خو پر ضد د پولیسو امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. په دې اړه نور تفصیل سیمې څخه د مشالډو خبريال عمر وزیر راکوي.
د ځایي خلکو په وینا د نومبر په 14 وسله والو بنو حوید بازار کې پر سړکونو ګشت او وروسته خلکو ته په بازار کې ویناوې کولې چې د تحریک طالبان پاکستان او امارت اسلامي بیرغونه یا خستی ول. دا غې وړاندې وسله والې ډلې په باکاخیل، ډومیل، غوړه باکاخیل او خواوشا کې د وسلو سره ښکارا ګرځېدلې او د خلکو تلاشي یې کولې. د وسلوالو موجودګۍ او غشتونو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو وخت په وخت خپرېږي. د بنو سدون کې میر اسلام خان مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا اندېښمن شوي، ژوند یې غزمن شوي. دوی هم چرته شاور زلي دل غواړي.
پانی شار نه لار پر کلیشې بغیدہ غشتینه کوي جیلی دل شوې دي خلک، لکه خلک پانا پریشان شل. خل دا سوچ کوي هر ورځ سومچ چګيري میرو چرسي سټي مي دي هم نه سم نه کېږي فوج یې دا سلواله به هم غریب سړی پشه سفر شي مشتنه کوي چې سکه سم طریقه وي چې دا مستقل د بدامني ختم شي چې تر شو زندگی ته راکي.
بنو لکی مروت جانې خیل او خوشا کې ورسته یو نام نه او وسلوالو فعالیتونو زید ځای ولس په وارور د امن پاسون په نوم لاریونونه جرګې او پرلتونه کړي. د بنو ځای خبريال محمد وسیم خان مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو مخ په زیاتېدو او بریدونو نشته لوجه د خلکو ژوند غزمن شوي بیا خبر اعلان د لا نور چیلنجونو سره مخ شوی.
یو طرف ته کالدم سکیم تنظیمینه او تویل شي، هغه دی بل طرف ته ادارې دی د رپورټینګ کوي سبیوز شي یو اټیک وشي چې دا هغه رپورټ کوي په بل طرف نه توتا مثال تمکی روشي چې یاره دا شي نه دا شوه اپریشن چې دا سو شي بیا میجا موکتا نشي بول پولیس لاین مثال درک چې دمره خټه واقعیا وشله هو میډیا ته هیڅ کیس مو بریفینګ او ور نه ک مسله جاته چې کیمه دی هغه پکې دار وتلې دي او د کني دا بند کړي دي هغه سي دي تخپل چې کیمه دی یو منشور دا هغه ورته پیش کړه کاروباری خلک چې کیمو دا ډیر زیات متاثر شوې دي.
د بنو پولیسو مشر ډی پی او زیودین احمد نامو چې د وسلوالو فعالیتونو او پر سړکونو بازارونو کې وخت په وخت د گشتونو پاړه و پښتل، نو دوی و ویل چې ترهګری او وسلوالو شتون نه انکار نه کړي، خو په پټه راشي چې پولیس یا سرتیری ورشي نو وتښتي. د وسلوالو زیدې کاروایي توندې کړي، خو ځایي خلک هم باید پولیسو سره مرسته وکړي. ځایي خلک حکومت پولیسو نه د واک مضبوطولو د نامنۍ د مخنیوي غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه،
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا،
تاندې هلی
په دونی مو بجو،
د مشال پنو
په دریو بجو،
حجرا
په څلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
او سم کراچی ته ځو. په کراچی کې د مدني ټولنې فعالانو د بشري حقوقو کارکونکو د رسخټیک د خوشکول لپاره د آرس کونسل مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرچانو غوښتنه کړې چې د رسخټیک سره د انصاف وسی او دغه مقدمه د سیول عدالت کې فیصله کړل شي. بلخوا د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل هم له پاکستانه غوښتنه کړې چې د رسخټیک ته د په زندان کې د درملنې ترڅنګ نورې اسانتیاوي ورکړي. ادریس خټک په کال 2019 کال کې لادره کړل شو او بیا ورسته په کال 2020 کال کې ورته فوجي عدالت د جاسوسي په تور د 14 کلونو د بند سزا واوروله. په دې کله نور حال له کراچي زموږ همکار نیاز علي راکوي.
د مظاهره په محل د ادریس خټک ملګری عبدالخالق زردان مشال ریډیو ته وویل د نن څخه 15 کال وړاندې هم په نننۍ ورځ 14 نومبر کال 2019 کې ادریس خټک په زور لادر کړی شوی وو چې تر اوسه په زندان کې بندي.
نن پورا 15 کال او شو فوجي عدالت اغیله کې تنهایی کې کېدلې ده، کوم جیل کې ده مونږه خبر نه ده. هغه سره زیاتی کېږي یو سیاسي سړی انساني حقوق کمیشن رکنو سابق لیبلم رہنما ہو مونگا حکومت نہ دا اور زور مطالبہ کرو کہ ادریس خٹک فوراً رہاؤشی.
ادریس خټک چې د خیبر پښتونخوا نوخار ضلع سره تعلق لري. د کورنۍ په ویلا چې نوموړی د 2019 کال کې پاکستان کې د رخ شوو کسانو په اړه معلومات راټولول او له اسلام آباد پیښور ته روانو چې ساده جامو کې امنیتی کارکونکو په لاره کې پورته کړی او لزان سره وړی وو. شاوخوا و میاشتې د ادریس خټک په اړه هیڅ معلومات نه ول. خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پرله پسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ د تګ وروسته د پاکستان د دفاع وزارت ومنله چې نوموړی له فوزي استخباراتي ادارې سره د جاسوسۍ په تور بندې. خو ادریس خټک وکیل او کورنۍ بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. د 2021 کال په دسمبر کې د پاکستان یو فوزي عدالت ادریس خټک ته د ریاستی رازونو د ساتنې او د جاسوسۍ مخنیوي قانون آفیشل سیکرټ اکټ لمخې د 14 کلونو قید سزا اورولې. په کراچۍ کې د احتجاج په محل قانون پوها وکیل غلام محمد جدون ایڈوکیټ بیا مشال لیډیو ته وویل ادریس خټک ته د فوزي عدالت لخوا سزا هغه محل اورولې شوې ده چې فوزي عدالتونه په یو عام وګړي فوزي قوانین د عملي کولو اختیار نه درلیدو.
عدالت په حوالہ زما دا خبره چې الته ان کیمرا سیشنی ان کیمرا پروسیډینګز یې هغه عام خلکو د رسائن لري نه اوري نه ګوري. دا یو اندازه ده الته کې انصاف خنه کیږي دا کې مخکې نه فیصله ای چې دا فیصله بکو دغه سه د ادریس د پاره مطالبه لرو چې د فل فور رها کی.
دا احتجاج په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د کراچي یو ځای مشر معین قریشی بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې ادریس غټک ته د قانوني دفاع حق ورکړي شي او د هغه مقدمه دی په ښکارا او شفاف ډول په غیر فوزي عدالت کې ووریدل شي.
هماره مطالبه یې سیاسي کارکون کو فوجي عدالت سے کیسے سزا دی جا سکتی ہے.
دی وای موږ دا پښتنه کو چې یو سیاسي کارکون ته فوزي عدالت څنګه سزا ورولې شي. د ادریس خټک قضيه کې دی عدلیه پروسه باید د قانون لمخه پر مخې یوړل شي او هغه ته د حق ورکړ شي چې خپل دریس هم وړاندې کړي. په کوم وخت چې ادریس ته سزا اورول شوی هیڅ قانون موجود نه و.
په عدالت مې پبلک کې سامنے چلا جائے.
په کراچی کې دا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې شوی چې د نومبر په 13 د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې یو ځل بیا د پاکستان په حکومت غږ کړی چې ادریس خټک ته په غیر فوجي عدالت کې د آزادو او منصفانه اورېدنې حق ورکړی شي او هغه ته په بند کې د علاج او نورې اسانتیاوې برابر کړی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په دې وروستي کې د پاکستان پاین کې د شپږم بدلون په ترڅ کې جوړ شوی د سپریم کورټ آئینی بنچ کار پیل کړی دی. د سپریم کورټ په ویبپاڼه د هغو مقدمو فهرست خپور شوی دی چې دغه بنچ به اورېدنې کوي. د جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې آئینی بنچ نن د 13 مقدمو اورېدنه کوي او د راز سبا ته به هم د 14 مقدمو اورېدنه وي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد څخه د مشال خبریال راشد خټک راکوي.
آئینی بینچ ته هغه مقدمو د اورېدنې لپاره جوړ شوی دی چې د آئین تشریح ته ضرورت لري. په 12 نومبر د آئینی بینچ درې غړو په یو غونډه کې د هغه مقدمو نوملړ منظور کړ چې دغه بینچ په اورېدنه کوي. د سپریم کورټ په ویب سایټ خپور شوی فهرست تر مخه آئینی بینچ په د ټولو څلور دش مقدمو اورېدنه کوي. په دې کې د 13 مقدمو اورېدنه نن یعنی په 14 نومبر کیږي او د 14 مقدمو اورېدنه به سبا یعنی په 15 نومبر کیږي. د آئینی بینچ کمیټه پریکړه کړې ده چې کوم درخواستونه لومړی راغلي دي نو د هغوی اورېدنه به هم لومړی کوي او چې کوم وروستو جمع شوی دي د هغوی اورېدنه به وروستو کوي. د چاپیریال د ککړتیا په اړه د هغه مقدمو اورېدنه به هم کوي چې په کال 1993 کې پیل شوی وي. دغه شان د پخواني چیف جسټس قاضي فیضی صاحب د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جوړېدو خلاف درخواست، د فروری د انتخاباتو نیټه بدلولو، د کمی اسمبلی د هغه غړو غړیتوب لغوه کولو چې په بهرنیو ملکونو کې جایدادونه لري او د کار په ځای کې د خزینه کارکوونکو ځورولو په اړه درخواستونو اورېدنه به هم کیږي. په اسلام آباد کې د لان ورځپاڼې د عدالتي چارو رپورټر او تجزیه نګار نصر اقبال مشال رادیو ته چې دستي د آئینی بینچ په وړاندې کومه سیاسي مقدمه نشته. آئینی بینچ دستي داسې مقدمې اوري چې حکومت ته یا مخالفو ګوندونو ته ترې کوم خطر نشته. فکر نه کوم چې وسته آئینی بینچ ته کومه خطرناکه مقدمه راشي، ځکه چې د پریکړې تر مخه دوی به پخوانۍ مقدمې اوري. زموږ ټولو نظرونه په 26 آئینی ترمیم دي، خو د ترمیم خلاف درخواستونه په اوریدو کې لا وخت شته. د انتخاباتو خلاف درخواستونه هم شته چې جسټس اتر منلا به بیا یادول چې باید واورېدل شي، خو هغه په کال 2023 کې ورکړل شوی دی او لږ په ځنډ به وار راځي.
2023 کی پیټیشن ہے تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں.
د سپریم کورٹ چیف جسٹس یحیٰ اپریدی په مشرۍ کې د جوډیشل کمیشن اف پاکستان غونډې په 15 نومبر جسٹس امین الدین خان د آئینی بینچ مشر ټاکلې وو. د آئینی بینچ نور غړي جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت هلالی او جسٹس نعیم اختر افغان دی. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نگار همایون کسی ایڈوکیټ مشال رډیو ته وویل چې دا صحیح ده چې دستي د آئینی بینچ په وړاندې کومه سیاسي مقدمه نشته، خو دا امکان لري چې په لنډ وخت کې داسې سیاسي مقدمه راشي چې اورېدل یې هم دستي په کار وي.
چیرې بیا دا کیسونه رااله د الیکشن ټریبونلز کیسونه، هغه نو بیا ولی ارجنټ میټرز دي کنه؟ هغه کې بیا دوی دا نشي کولی چې بای دا کیسونه لمخه لګېدل دي کانسټیټیوشنل میټرز دا ولی هغه خبره ده چې هغه دوی لازمی اوري ولی په پارلیمان کې خلک ناشتي بینیفیټ سخت نو هغه کیسونه کرا اوس را فارغه کیږي د های کورټ سره دغه هغه کرازي های کورټ سکیم کانسټیټیوشنل بینچ دی جوړ کړی دي بینچز الته به سپوز اف کیږي بیا په سپریم کورټ ته راځي چې دا کیسونه ټول سپریم کورټ ته راځي او په سپریم کورټ کې لګیږي بیا په سپریم کورټ کې نو داسې د عدالتو د خوا چې دی داسې د انقلابو هلی ساتل شدید نه دی پکاره.
هسه خو په آئینی بینچ کې اووه ججان دي، خو د 14 او 15 نومبر د مقدمو د اورېدنې لپاره د شپږو ججانو بینچ جوړ شوی دی. د سپریم کورټ په ویب سایټ ورکړل شوی خبر پاڼې تر مخه د دې ورځو لپاره جوړ شوي بینچ کې د جسټس عائشہ ملک نوم نشته. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دی سربیرا اونیزی خبرونی هم در توراندی کوي. موږ د روختیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه در توراندی کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان د فوج بند لیفټیننټ جنرال اشرف شریف چودھری د یو پښتنې په جواب کې پښتنه راپورته کړي چې پښتون ژغورین غورځنګ په خیبر پښتونخوا کې په قدرتي وسایلو د واقع خبره کوي، نو آیا دا وسایل دوی ته په میراث کې پاتې شوي او کور سره په جهیز کې راغلي دي؟ نوموړي د څرګندونې دوه ورځې وړاندې کړې وې چې په سوشل میډیا او سیاسي بحثونو کې یې ردي عمل راپارولی او عوامي نشل ګوند ویلي چې د فوج وند په دی وینا سره د پاکستان د اساسي قانون او په وسایلو د ولست حق څخه انکار کړی دی. دا په اصل کې دا چې په صوبایي حکومت له وفاقي حکومت د بجلی او اوبو د خالصي ګټې په مت کې د روبونو روپی د واجباتو غوښتنه کوي. په دغه تفصیل د شاهین بونيري په ریپورت کې
د نومبر په 11مه د خیبر پختونخوا په کوهارت کیډټ کالج کې د کونکو سره د وی غونډې پر مهال چې کلا د سودیس خان په نامه د کالج یو د کونکو د پاکستان د فوز د بیان لیفټیننټ جنرال اشرف شریف چودري نه پختنه وکړه چې د اکتوبر په 11مه د پختون غورن غورزنګ د قامی جرګي د قانوني او آئینی غوښتنو په اړه صدرېز لري. نو نوموړي ویل چې پی ټی ایم په قدرتي وسایلو د واګ غوښتنه کوي، نو آیا دا دوی ته په میراث کې پاتې شي بي او د جبي په بنیاد تفریق لا و د ورکول د پاکستان او اسلام ضد خبره ده؟
دوی وایي چې په خیبر پختونخوا کې چې کوم وسایل دي څوک تل لاس نه وروړي، ډیره ښه ده، پرمختیا ورکه نه کوي. دا یوازې خیبر پختونخوا نه ده، الله پاک ټول پاکستان له خزانې ورکړي دي. دا تاسو د خپل پیدا وخت په وخت د ځان سره راوړی وو، یا د چا په جهیز کې راغلی وو، یا پی ټی ایم والا ته په میراث کې پاتې شوی وو. دا د چا وسایل دي؟ د خاورې له چا ورکړي دي؟ الله ورکړي دي کنه؟
د پښتنو د قدرتي وسایلو په اړه د لیفټیننټ جنرال اشرف شریف چودري سرګندونو په سوشل میډیا او سیاسي حلقو کې رد عمل راپارولې دي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتون ملت پالا عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان انجینیر احسان الله خان وویل چې د فوز ویان په دې سرګندونو سره د پاکستان د اساسي قانون او په وسایلو د ولس د حقونو نه انکار کړی دی.
یو خدا دا چې دا پاکستان چې کوم دی دا فیډریشن دی، دا فیډریشن کې چې کوم سوشل کانټریکټ مونږ کړی دی هغه کوم کانسټیټیوشن چې ورته وایو په هغې کې په هر ځمکه د هر چا خاوره چې کومه ده په هغې د هغې وسایلو حق دی فیډریشن منلی دی. دا څه نوې خبره چاته ته نه ده کړې چې یاره دا زما خاوره ده او دې کې د دې وسایلو مالک زه یم، د دې اختیار ما سره پکار دی، اختیار مې د حکومت هم پکار دی، اختیار مې د وسایلو هم پکار دی. دویمه خبره دا ده چې دا پاکستان جوړ شوی د تقریبا 100 کاله کېږي، دا خلک د دې خپلو ځمکو وطنونو مالکان زرګونو سلونو کالو نه دي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پایین کې د 13م آئینی ترمیم نو ورستو په یو صوبه کې په قدرتي وسایلو حق هم د هغه صوبی حکومت او ولس ته ورکړل شوی دی. خبریال او شنونکي شمس مومن بیا وایي چې وفاقي حکومت کلا د خیبر پختونخوا د قدرتي وسایلو په اړه کوم پریکړه کوي، نو اکثر د صوبی تجویزونه اجازت یا مشورې په پام کې نه نیسي. نن موري په وینا له بد مرغه تروسا په صوبه کې 13م آئینی ترمیم هم په سمتوګه نه دی عملی شوی.
دا چې 13م ترمیم چې پاس شوی دی دا تقریبا د 14م کال جوړیږي، خو دا غي باوجود د آئین دغه 161 دفعه چې دا 1B دا لاګو کړی شوی نه ده، ځکه چې دغه لیوی چې په دې کې تروسا پورې صوبه تخپل حق سینې ملایويږي. او درېم غټه خبره دا ده چې وفاقي حکومت دغه آئینی پابندۍ باوجود نو کوم انټرنیشنل کمپنیانو سره معاهده وکړلې، نو پاره کې د لیوی چې د بیخي ختمه کړل یو طرفه تور باندې، حالانکه په دې کې د سوبینه کنسنت نه دی اغستی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور روان کال د مارچ په میاشت کې په وفاقي حکومت غږ کړی وو چې صوبې ته د بجلی او اوبو د خالص منافع په مت کې د خپل 1.5 ټریلیون روپیو څخه 200 بلین روپیه ورکی. د دې ترڅنګ د وزیر اعلی د اقتصادي چارو صلاحکار مزمل اسلم دی یو لیک للارې وفاقي حکومت ته ویلي چې ترکم ورتا خپل برخه پیسې نوی ورکړل شوی د اووم قامی مالیاتی کمیشن د مودي غزولو ملاتړ بونه کی دی. ادمونه وردا چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان د پاکستان وزیر اعظم نو په هغه وختونو کې هم خیبر پختونخوا ته د بجلی او اوبو د خالص منافع پورا پانګې نوی ورکړل شوی.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ. په داسې حال کې چې پاکستان د سیاسي ناقراری سره مخامخ دی، د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په خپلو پلویانو غږ کړی چې د نومبر پر 23مه په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون وکړي. دا خبر د عمران خان خور علي مخان پرون په اډیاله زندان کې د نوموړي سره تر ملاقات وروسته خبر اعلان توکړه. نوموړي د عمران خان له قوله ویلي چې باید کروندګر، وکیلان، مدني ټولنه او زده کوونکي د خپلو حقونو لپاره په لاریون کې برخه واخلي. بلخوا په حکومتي اتحاد کې شریکو سیاسي مشرانو تور پورې کړي چې عمران خان د احتجاجونو له لارې نوره ناقراری رامنځته کول غواړي. له اسلام آباد د ګور مسجد رپورټ اورو.
د نومبر په 13مه راولپنډۍ کې اډیاله جیل بهر میډیا سره خبرو کې علي مخان وویل چې تر سو یې غوښتنې نوی منل شوي لاریون به دوام ولري او ولس باید د خپل راتلونکي په اړه خپله پریکړه وکړي چې په ازادۍ کې ژوند کول غواړي او کنه. د پی ټی آی اطلاعاتو سیکرټر اخونزاده حسین مشال ریډیو سره خبرو کې د دې بلنې تصدیق وکړو او زیاته یې کړه
د فاینل کال مطلب دا دی کم غیر آئینی یو ترمیم شوی دی پاره کې عدلیه حکومت محکمه جوړ کړل. زموږ دا مطالبه ده چې موږ ته د خپل د فارم 45 په بنیاد باندې چې کم زموږ سټونه دي هغه دې موږ ته واپس کړی شي. او دریم مطالبه ده چې د عمران خان سره د پاکستان کې چې څومره سیاسي قیدیان دي دا غوډې فیل فور رهایي شي. د دې لانګ مارچ او فائنل کار بریادي کرکس دادي.
یاده د وی چې عمران خان باندې د پاکستان په عدالتونو کې په لسګونو کې سونه جوړ دي چې لقبل یې عمران خان یو کال نزيت وخت کیږي په جیل کې بندې او پی ٹی آئی پلویان وخت په وخت احتجاجونه کوي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونو احتجاجونو په اړه اسلام آباد کې خبريال سجاد ترغزی مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کول د جمهوریت خلا ده خو که پر امن وي. د زیات کړه
دیکھیے اس شک نشته دی چې په پاکستان کې د احتجاج سیاست اوس یو روایت جوړ شوی او بهر دور کې دا خبره کیږي چې دا احتجاج د حکومتي پالیسیانو، مهنګایی، بیروزګاری او د سیاسي عدم استحکام خلاف دی. خو د دې زیات تر وجه خدا وی چې عوامي مسائل وي، حکومتي بد انتظامی وي او بنیادی حقوق چې کم دی هغه خلکو ته نه ملاویږي، دا غي د وجه نه خلق احتجاج کوي. تحریک انصاف خو هر زل دا وای چې هر کال ور کینو ابي دا وای چې بس دا اخری کال دے او دیزل لبا چې کم دین دا حکومت مونږ را غرزو او دیزل لبیا اغي دا ور کړی د عمران خان دا وای چې ير دا کال چې کم دین دا اخری کال دے.
د اسلام آباد او راولپنډي کاروباري خلک وای چې هر وخت احتجاجونه د دوی په کاروبار ډیر بد اثر غرزوي. د اسلام آباد یو کاروباري تن مشال ریډیو ته سدا سه حال وای
زه بلال وزیر د باندې سره تعلق ته خپل بزنس مو دی دلته د سیاست او دغه وجہ دا پاک اسلام آباد بار بار بنداول کلا یو پارٹی بنداوی کلا بلا پارٹی روسیا غی بند کوس دا پی ٹی آئی ول چکیم غا کڑی دی چ 24 تاریخ بند راوند دی بزنس خاص ہم پاکستان شی بس پر ڈیکلائن بند راوند دی او پدا اورزم دے چکلا لگا دا سی چگی جی بزنس لگا راوند شی پہ دے دو دری ہفتے و چلی جی دی روسی اسلام آباد بند کو دا ش دیر خلق دیر تکلیف مند شی.
یا تا دوی چ ل دی وڑان دی دا خیبر پختونخوا دا اطلاعات مرستیال بریسٹر سیف ای و بیان کے ویلی وو چ دا احتجاج لپاره چمتووالی نیول شوی او دا احتجاج به ډیر سخت وی. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټوئیټر هم تعقیبولای شئ. تاسو مشال ریډیو او یو د خبرونې نیمای تراغلی او د خبرونو لندس چې چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د میرام شاه په تپې سیمه کې په یو کور کې د بارودو چاودنې 15 تنه وژلي او 14 ټپیان کړي دي. د ځینې انتظامی استخباراتو او په جلا جلا چارواکو د نمونه شول په شرط مشالې د ټول چاودنه نن سهار وختي سوي ده. د بلوچستان د زیارت ضلع په مانګي سیمه کې د مځکلاندې بم په چاودنې کې دوه پوځیان وژل شوي. په کوټه کې لوړ پوړي امنیتي سرتېري د نومونه خپرولو په شرط مچالې ډېټول چې نن په مانګي سیمه کې امنیتي سرتېرو بزمه کوله چې ناڅاپه د ماین چاودنه ورباندې وسوه. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې بمي چاودنه شوې چې پکې یو تن وژل شوی. د چارسده د مرزو پولیسو یو چارواکي د نومونه شولو په شرط مچال ریډیو ته وویل چې دغه به میچاودنه نن سهار د اخون ډیری په کلی کې سویچ پکې یو ځای کس وژل شوی دی. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه دوکې کې وسوالو د سړک جوړونې کمپنی پر کیمپ برید کړی او درې مزدوران یې تښتولې دي. د دوکې تانی مشر حمید خان ناصر مشالې ډو توري چې پرون د وسوالو د تعمیراتي کمپنی مشینونه هم زیانمن کړي دي. د بداسال کې د چې د نومبر پر 14 هم د بلوچستان د بار وړونکو لاریو د مالکانو اتحادي په کلاسیک لاو بوري کې له هغې صوبې څخه د پنجاب او خیبر پښتونخوا په لورې تلونکي لوی لاري احتجاجان تړلې دي. په کراچۍ کې د بشري حقوقو د لادر ککړ شوي فعال ادریس خټک د کوچکو لپاره احتجاج مظاهره شوي. پرون د کراچۍ آرټس کونسل مخې ته په دې مظاهره کې د ادریس خټک ملګرو د حقوقو فعالانو برخه واخیسته او له ریاست یې وغوښتل چې د جبري لادر کې لړۍ دې ودروي او ادریس خټک دې خوشې کړي. د یوکرين هوایي فوج نن رپورټ ورکړی چې دوی هوایي دفاعي نظام په 95 کې یو وشت ډرون حمله ناکاره کړی دی. فوج دا هم ویلي چې پاتې اته دیش ډرونونه خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې د یوکرين د برقي جنگي نظام لالاري جام کړل شوی او د نیویګیشن نظام یې ناکاره کړل شوی دی. تاسو مشال ریډیو ری او د خبري غړي دوه منیمای تراغلی او فایل به د امریکا ځخه کو د امریکا د بهرنی چارو وزیر یوکرين ته ډاډ ورکړی چې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د لوري تر مراسمه مخکې به لا کیف څخه د واشنگټن ملاتړ زیات شي. د منتخب ولسمشر ترامپ د لوري مراسم لوړ مراسم ته څه د باندې دوه میاشتې پاتې دي. جزئیات په دې رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو له سرمنشي مارک روټ سره د لیدو پر مهال وویل چې د ولسمشر جو بایدن اداره به د واکټر روستیورس له اوکرين سره خپل مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي او هر ورځ به د اوکرين او ناتو د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. ټاکل شوې ده چې د جنوري په شلمه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د لوري مراسم تر سره کړي چې له دې سره به واک له جو بایدن څخه شغله ترامپ ته رسمن انتقال شي. بلینکن زیاته کړه چې ولسمشر بایدن شمنه کړې ده چې د هر هغه ډالر مرستې شمنه چې له اوکرين سره شوې ده د جنوري تر شلمې له دغه هیواد سره وشي. بلینکن بیا وویل چې د ناتو ټول غړي هیوادونه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې اوکرين هم د جګړې لپاره پیسې لري او هم مهمات څو په 2025 کال کې یا جګړې ته ادامه ورکړي یا له ځواکمن دریځ څخه له روسیې سره د سولې خبرې مخته یوسي. ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې د اوکرين جګړه به په چټکۍ پای ته ورسوي. خدای نه د څرګند کړي چې دا جګړه به څرنګه ختمه وي. د همدې لپاره دا اندېښنې پیدا شوې دي چې اوکرين به په زور دې ته واڅول شي چې د ماسکو د سولې شرایطو ته غاړه کیشتي. بلینکن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې له روسیې سره په جګړه کې د مرستې لپاره د شمالي کوریا د پوځیانو ځای پر ځای کېدل به له سخت ځواب سره مخامخ شي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د شمالي کوریا تر لس رډي راسکر د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکرين پر ضد په جګړه بوختي. له شاغلی بلینکن څخه چې کله ازادي راډیو د پښتنه وکړه چې واشنگتن به اوکرين ته د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د بیا بیا غوښتنې له مخې د وشته واټن وشتون کې نوي وسلې ورکړي چې د روسیې د خاورې د ننه سیمه وولي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دې سوال ته مستقیم ځواب ورنکړ او ویل چې واشنگتن به د اوکرين له اړتیاو سره سم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
ټاکل شوی ده چې د ایران د عدلي وزارت یو پلاوی کابل ته ولاړ سي او له طالبان سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي. ایراني رسنۍ خبر ورکوي چې زر تن افغان بندیان به د دې تبادلې په ترڅ کې له ایراني زندانونو آزاد شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د جمهوري نظام پر مهال د زندانانو د تبادلې تړون لاسلیک شوی او جزئیات به په دې رپورټ کې واورو.
د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د عدلي وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلال یان به په کابل کې له چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو وژغیږي. په دغو راپورونو کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ښاغلی جلال یان به کله کابل ته ځي، خو د هغه په وینا راغلی دي چې د بندیانو د بیرته ستنېدو پروسه به د نړیوالو قوانینو او د افغان چارواکو په همکارۍ ترسره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات چې په ډنمارک کې نن سبا ژوند کوي وایي چې په خوا د دواړو هیوادو ترمنځ د تبادلې یو توافق و، خو اوس وضعیت روښانه نه دی.
قسم د ایران حکومت طالبان اداره سره ډیر پراخ اړیکې لري، اما متاسفانه لا تر اوسه د ایران دولت رسمي دیپلوماتیک روابط طالبان و حکومت سره نلری. په همدې خاطر هغه پخوانی قرارداد چې موجود و د بندیانو د تبادله په خاطر تر سوال لاندې ده. دا یو لوی استونزه ده. په همدې خاطر متاسفانه دا تبادله د زندانیان ډیر حقوقي اشکالات لري.
ایرانی رسنیو د شاغلی جلالیان په وینا پرون خبر ورکړ چې طالبان د 1350 کال موافقه ته باید ژمن وي چې له مخې کابل او تهران منلې ده چې بندیان تبادله کړي. د ایران د دولتي اژانسونو د خبر له مخې ایران به زر تن افغان زندانیان د 2 میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي او په بدل کې به طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو شمیر ته په دې راپورونو کې اشاره نه ده شوې، خو مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې لس ایرانیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د عدلي وزارت په وینا هغه افغانان چې په ایران کې بندیان دي اکثر د مخدر موادو په تړاو نیول شوي دي او بیا شمیر نور په عامو جرمونو بندیان دي چې د بند موده نه ده پوره شوې. په ایران کې د یو شمېر افغان زندانیانو خپل خپلوان دې ته اندېښمن دي چې ایران به هغه کسان یوازې خوشي کړي چې په عادي جرمونو تورن دي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې ورور یې د اصفهان په بندیخانه کې بندي دی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو اونی کې چې زما د ورور ملګری یو اعدام کړي، هغوی 15 کاله په زندان کې وو. له اسلامي امارات غواړو چې دغو زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوش کړي، هغه کسان چې په سخت جرمونه بندیان شوي دي.
روانه اونی دوشنبه د ایران د بشري حقونو یو سازمان هالواش خبر ورکړ چې د زاهدان په زندان کې د محمد نبی پوپلزی په نوم یو 28 کلن افغان د مخدر موادو په تړاو اعدام شو. د هالواش په باور سشکل په ایران کې د افغانانو اعدام د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقونو د دې سازمان په وینا یوازې د زاهدان په زندان کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اوسلو میشتي سازمان خبر ورکړی و چې ایران د اکتوبر په میاشت کې 168 تنه اعدام کړي دي چې 14 افغانان دي. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو څېړنې عادلانه نه ده او اکثر بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
مشال رادیو ساسي لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو. په داسې حال کې چې نن د ډایبټیز یا شکرې د ناروغۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي، د روغتیا چارواکي وایي په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 40,000 خلک د ډایبټیز یا شوګر ناروغان دي. د ډاکټرانو په وینا د دې ناروغۍ غټ او علت په خوراک کې بې احتیاطي، د خوږو ډېر استعمال او ورزش نه کول دي. په دې موضوع زموږ همکار غلام غوث په پېښور کې د شوګر د متخصص ډاکټر IH عامر سره خبري کړې دي او په سر کې پښتلې چې په صوبه کې د شوګر د ناروغانو شمیره څومره ده.
زمون په حساب یو استیمیټ دی، زمون په حساب 6-7 میلیون یعنی 60-70 لاک خلک دي. او زما خیال دی چې کم پروجیکشنز ښکاری چې دا انډر استیمیټ دی.
کم چې انټرنیشنل یا نړیوال شمیرې دي دا غي په حساب باندې دا زیات دي که کمی
دا ډیر زیات دي دا دنیا کې کدا څو ډیفرنٹ ریجنز کنه دا دنیا کې 158% چې کم انکریز دی هغه زموږ ملک کې دی
دا ولی سو
نمبر 1 ان دی نیو کیسز اف ډایبټیز ان دی ورلد
دا وجه څه ده
وجہ خود زمون لائف سٹائل دی پروبلی ا بیٹ اف جینیٹکس اس ویل زمون لائف سٹائل دا سی شو چیرا مون ورزش نہ کو مون خوراک ډیر کو مون دا سی خوراک نہ کو چې هغه قدرتی ډیر کم وي نو آئی تھنک دا ټول کنٹریبیوشن دی دی
سوال سم نومبر چې دا د ډایبټیز نړیوالا یا انټرنیشنل ورځ منځل کیږي په دې ورځ باندې تاسو په دا بینر ولیکنه مې چې دا ناروغي چې کم ده نو دا ناروغي نه ده دا یو طرز ژوندۍ دا او دا غي صدقه کیږي چې کته دې لا وضاحت وکړي زمونږ ورګینو
نو ګوره لایف سټایل چې سمرا سیمپل وي نو تاسو چانسز دې چې شوګر بنه کیږي واغه کې ټول نه سیمپل چې سیمپل خوراکونه او ورزش یا لاس پر خدای ورکړی دی استعمال د پاره مونږ غي استعمال ډیر کم کو مونږ کچرته لک سفر می په ګاډي بزو په موټر سایکل بزو نو آئی تھنک دا فزیکل ایکټیویټی ډیر زیات ضروری شو او کوشش کوی چې وزن د چا زیات نشي
او کچا ته شوګر وی ډایګنوز شي د ټیسټ وکي نو دا غي نه پس هغه طبيعت څخه پکار دی
نو غي نه پس هم د ورزش او ډایټ کې ریسټریکشنز دي او ورسره چې کم دوايي تشخیص کوي بیکاز ډاکټران چې کم دوايي تشخیص کوي اغه اغه مرز مریض په مطابق وی یعنی یو قسم دوای ټولو ته مونږ نشو ورکول دا هر مریض مختلف دوای وی
خلکو ته څه پیغام ورکوي خلک چې کم دنو د خواګم زیات دغه کې استعمالي
بره شوګر خو ډیر هایک انډیکس کنه مثلا یو ډرینک والنو هغه کې شپک چمچې شوګر وی دا خو ډیر زیات غلي نو قدرتی شوګر خو انسان ته پکار وی خو هغه پکار چې قدرتی مثلا فروټ کې ویجیټیبل کې قدرتی شوګر هر چاته پکاري بیکاز مازغه کار صرف په قدرتی شوګر کوي نو هغه خو استعمال باسم بي خو ارتفیشل شوګر ګلوکوز د دې هغه لګ استعمال کمول پکاري
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په پېښور کې د زمشکور په نامه د یتیمانو ماشومانو د خیر شګړې ادارې د یوې ورځنی میلې تابع کړې وای چې په کې د موسیقي د محفل په ګډون سټالونه پرانستل شوی ول او د لوبو مقابلې هم په کې ترسره شوې. د ادارې د خیبر پښتونخوا حکومت او اس آر اس پی په مرسته کار کوي. منتظمین وای چې د میلې مرام د یتیمانو ماشومانو صلاحیتونه را برسېره کول او هغه ته د تفریح موقع ورکول دي. په دې اړه نور تفصیل د اسما ګل په ریپورت کې.
دا د نومبر په 14 په خبر کې زمون کورنومې ادارې لخوا را جوړ شوې میله ده چې ګڼ شمیر کې یتیمان هلکانو او جنکو پکې ګډون وکړ. میله کې د پینټینګ یا انزورګرۍ، خوراک او ګل ګنډلو ډېر سټایلونه لګېدلې کوم چې د یاد ادارې ماشومانو تیار کړي. د میلې پر مهال زمون کور ادارې جنکو د سیکشن انتظامی مشري ناهید بلال مشال ریډیو ته ویل د ادارې کې مشت ماشومان لا پټولنیزو هلو ځلو کې برخې اغستو جوګه کول په غرض یې دا میله تابع کړي.
ټول کې پکې کې گرلز کیمپس ته دے زمونپور یو کیمپس ته تقریبا 800 ماشومان دي او ما سره تقریبا 100 پلس گرلز دي. خو دغه د ټیلنټ اس کمې نشته دي ماشومان یو د دې لپاره یو ډیر غټ ایکسپوئر وی د ټیلنټس ته نو هغه موږ ته مخامخ راشي ته د دې چانه کم نه دي. زمونږ دا ماشومان ته دي هولي سولي د دختې اسره وی او زمونږ په اسره باندې وی بل دا ته سم ټایمز دي ماشومانو کې ډیپرس ماشومان راشي نو هغه ایڈجسٹمنٹ کې ټایم اخلي.
میله کې زمون کور ادارې ماشومانو د خوندیتوب څنګه اسسټنټ ډایریکټر سید عمر علی شاه مشال ریډیو ته ویل دا اداره د مور پلا لسوري محرومه ماشومانو په شمول ټولو هغه ماشومانو ته د سرپنا ورکوي چې د سن سوجي به کور شي وی ځکه ورسره په غنښمیره کې داسې با صلاحیت هلاکان هم شتون لري چې د لوبو میدان کې په قامي او نړیوال کچ کامیابې تر لاسه کړي
هغه ماشومان چې کم کور نه تقدلی وي د چا سو وینا کم د نور اکټیویټیز چایلډ ابیوس کې انوالو وي نو هغه چې کم دلته موږ راولو ماشوم یو بیسک نیډ چې کوم دی عدالت وته پروواید کیږي ډیر ماشومان دي موږ سره ریسنټلی زمونږ یو ماشوم دی تایکانډو زمونږ انټرنیشنل لیول هغه شو ریسنټلی افغانستان لا هغه شیکس ورکو سیلور میډل هغه وګټل انټرنیشنل لیول باندې ماشوم چې کوم دی ریسنټلی باکسینګ چې کوم دی هغه نیشنل لیول باندې برونز میډل زمونږ کوټه تر لاسه کړی دی
د میلی پر مهال د بشری حقوقو فعال رکشند سجاد مشال ریډیو تخپل خبرو کې د داسې دستورو تابع کولو په ضرورت زور راړو نو موړی اویل یتیم خانو کې مشته ماشومان ته د زهنی ودی لپاره د داسې غونډو را جوړول ضروری دي
زمونږ کم کورونو کې واړه دي چا سره خپل مور پلار خپل فیملی شته دي نو هغه واړه چې دی اغي سوشلایزیشن کی اغي بهر زی خپل د فیملی ایونټس ته زی او دا واړه خپل د فیملی نه هم لري دي او دا سه د دې فیملی ایونټس یا د دې ایکسپوژر نکېږي نو د دې فن فیر نن ارګنایز کولو مطلب هم دا چې دا ماشومان خوشاله شي او غي تم یو فیملی ماحول ملاو شي
میله کې د دستکاری سټایل لګون کې قرتولین مشال ریډیو ته ویل د سټایل لګولو غرض د جنکو هنري زده کړو ته پام ګرځول دي
دلته مونږ خپل یو سټال لګولې د مونږ افغان کمیونټي او هوست کمیونټي سره یو ځای کار کوو چې مونږ جولری جوړو هینډی کرافت کار کوو بیگونه جوړو دا ټول کار جنکی کوي
میله کې ځینې د کوونکو د فن فیر یا میلې په تابع کولو د خوشحالۍ سرګندونه وکړه دوی مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل
زمانم صدام دے ازتر دل تراوست سمو والد سے وفات دے عدل تمونگا سبق د پارغی د کلاس 9 سٹوڈنٹ ہم ایم ایکس مارشل آرٹ کوم ایم ایم اے ورتا ہوئی اوغه گیم ما ډیر گیمونه کړی دی
زمانم محمد زبیر دے تقریبا زما 8 سالو شو جزل تا زمون کور تراغله بیا ما پینٹنگ کلاس شروع شو نو هغه ما جوائن کړل دلتا وسم ډیر پینٹنگ پراتو کی چې زمونګه پینٹنگ ماشاءالله حکیمتونه دی
زمانم فواد او زما چې کم دی زیګه کې 15 کال او شو زدلته وسېګم زدلته چکم دې خپل گیم کوما باکسینګ کوما ز چکم دې په ډیسټریک لخوا سره براون میډلیسټ يم زما دا دغه چې ز انټرنیشنل په خاصه تولو بوم
په میله کې د ګډونوالو لپاره د ټنګ ټکور پروګرام هم شوی چې تری شرکت کوونکو خوند نه واخستل اسمګل مشال ریډیو پیښور
د مشال ترڼا لاندې
ان زوس کاله کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سالور کې خدانه ال کې
دا مې کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلک راځي ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریضه به غاره ده لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټول مال خلک د سی پور تکړی کلاشن کو زناړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي د باجوړ د ناوګي رابیا ګلوایي دا د هغې سیمې لومړی او یوازینی وکیل ده چې لتیرو درو کلون راسي په عدالتونو کې د خلکو مقدمه کوي د نوموړي په خبره په سیمه کې د تعلیمي سہولتونو د نشټوالي له وجې په پېښور کې خپلې زده کړې کړې دي دا زیاتوي چې په کوالي زیرو کې د نجونو تعلیم ته توجه نه ورکول کېدو له امله په هغو سیمو کې ښځینه وکیلانې د نشټ برابرې دي له رابیا ګل سره د مشال ډو خبریالي خالیه ده نیاز مرکه کړې او په سر کې پوښتنې چې ولې او غوښتل چې وکیله جوړسي
وکالت طرف ته زپدي سوچ راغلم چې کم علاقې سره ز تعلق لرم د اغز علاقې د خلکو بیا خاص طور باندې کم زنانه چې د اغز زنانو د پاره سنا سو وکړې شما دا وی حقوق حاصلول د پاره او وی لا یو ډاډګرنه ورکول د پاره او وی چې عدالت راشي نو اوس پورې با جوړ کې یو زنانه وکیل نشته زه اولنې زنانه وکیل یم چې عدالت ته زما او انت وکالت کوم خپل
باجوړ کې تاسو د کله راځي پریکټس کوي؟
زما تقریبا 3 کال نه زیات شو.
باجوړ کې چې تاسو کله غفتل چې راز التلاړ شم الته کې پریکټس وکړم د کور والا تاثرات سو
د کور والا تاثرات څنګه چې د نور کور والو هم دغه شانتي چې ګران بشي درته او حالات ټیک ندي او لکه سوسایټي نومز لکه کوم علاقائی ماحول او دا هر څه کنه
په باجوړ کې تاسو سپوري سمره کې سنا خلکړي مودي یا سمره کې سستا سډیل کړي دي
یا درته نه دي کیسز ډیر دي زیات تر خلک شي نو وراثت له خاص سره راځي او د خپل ټکم فیملی کیسز دي او هی د پار راځي د فیملی کیسز چې کوم کورنۍ مسلې وي زنانو خپل خاوند سره چې کوم مسلې راشي د هغه لپاره راځي خپل هغه اکټ حوالے سره راځي نو راځي ډیر کیسز
قبایلی چې کومې ضلع دي هلته کې د عدالتونو چې کوم دایره اختیار لاړو هغې نه پس تاسو غڼې چې د ښځو راتګ عدالتونو ته شته که نشته؟
نو ریشو اهم نه ده چې سامنا پکار ده سیټل ایریا کې راشي زنانه هلته ډېره ګران ده هلته خواول زړه کول چې زه اوسم او عدالت ته لاړه شم او ټول نه غټه خبر ده چې هلته هغوی ته د خپل حقوق هم پته نشته دی چې زما سره دا زیاتې وشولو آیا دا ما سره خو شو که بد شو
ښځو دپاره کم یو نظام بهتر دی هغه جرګه ده که هغه عدالتي نظام دی
یو وکیل په حیثیت باندې وزدا خبر کوم چې عدالتي نظام ته خره په نسبت د جنګي نظام ځکه چې جرګې په نظام کې چې کومې زنانه دي نو هغوی نه هیڅ تپوس نه کیږي نو چې یو کار کې یو زنانه نه د هغې د مرضۍ د هغې د رضا تپوس نه کیږي نو هغه نظام به هغې لپاره څنګه ښه شي
د خلکو رویه څنګه وه باجوړ کې چې کله هغې یو ښځه وکیله وکتله پړوم بیزل
د خلکو رویه خو ملتا جلتا مکس وا خو خوشحالی دل ځکه چې یو زنانه وکیل دلته راځي او بیا زموږ زنانو د پاره چې مسلې وي نو هغه ایزیلی هغه په اسانۍ سره یو زنانه وکیل سره کینی او خبرې اترې ورسره وکړي ډېرې خبرې داسې چې څنګه سړي ډاکټر ته بند نه شي ویل دغه شان د سړي وکیل ته هم نه شي ویلې نو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
او سم د خبرې غړي غړي ورستی رپورت ترازو په داسې حال کې چې پاکستان له تیر څو کلونو راځي د بجلی لکمش سره مخامخ دی دا غي وات د وګړو د ژوند اړتیاو پر کول لپاره لمریز انرژي کارولو ته مخه کړه ده اوس مال پاکستان له چین څخه په لوی پیمانه د لمریز بجلی ششې واری د بیډیر خلک د بجلی کمښت او د غي ذاتو بلونو ته د تاړ کړي چې خپل کورونو دوکانونو کارخانو پر چتونو هم دا ششې ولګوي او انرژي تر لاسه کړي په دیړه د داوود خټک رپورت اور
دغه په مردان کې د بجلی د ماشینونو جوړون کې ګلاب شیر دی چې وایي د برېښنا لوډ شیډینګ او زیات نرخونو مجبور کړو چې سولر پینل یا د لمر نه بجلی جوړون کې شیشه ولګوي پاکستان د جنوبی آسیا یو له هغه هیوادونو دی چې د بجلی بیه پکې خورا لوړه ده او ترڅنګ پرچاو یا لوډ شیډینګ هم زیات دی مردان گلاب شیر وای د شیشه په لګولو سره نه یوازې د لوډ شیډینګ له فکر آزاد شو بلکې د میاشتې د بیل پیسې هم بچت شو
ګور لکه مونږ با د میاشتې خو ته ما وې کنه ته کم سه کم 5000 6000 روپے ودا ما په سی بیل لاټو نو دای کزر ډیر دی اته کم 5000 روپے شیشه دا 3000 روپے ته کم نه دا پکی شو نو نه 1000 روپے ته دا خرج کم نه ما په کار رواني
د سوابې یار حسین کلی ناصر خان هم د سولر پینل په لګول خوشاله په داسې حال کې چې د کور په بام یې د شیشو لګولو کار روان وو ناصر خان مشال ریوت ویل چې په تیرو 500 کلونو کې د بجلی بل درې چنده شو
ار سړې اوس چې کم دینو د بجلی نه مطلب د الکتریسټی نه دغه تزان راوړل غواړي سولر سسٹم دا اور وس خبر ا رچا وسو شو لکه زما پخپل دا دویم انسٹالیشن دی بے نائٹ بجلی دا ماتا بل ما پسه پخپل چ کم دے مخ کے دنن 5 سال یا 6 سال مخ 5000 راتا غوس چ بیا سوخ پس 10000 تل 15 تا اس 22000 پوری ما ورکاو
د سوابې ضلع د شوي اړي اوسیدونکي ابرار خان چې له تیرو 13 کالو د سولر پینلو لګولو کار کوي وای له 2013 را پدی خو ځای خلکو په لوی کچا سولر پینلو لګولو ته مخه کړی ده.
د سکل چې کوم دی د سکل او پروس کال د سولر د غډیر زیات شری دو نو ایشو فډیر دی د هره کده دو مین وجه دا چې یو بجلی پاکستان کې ګران ده او دوی خبر ته چشتم نه لو شډینګ ډیر زیات دی خلک تنگ دی زیات تر ګرمه کې زمیدار خلک اوم ډیسټرب دی لکه پسلونه دی دغه دی کنه.
هاشم خان د مردان په شاه منصور کې د ماربلو کارخانه لري. نوموړی وایي کاروبار په ټپه ولاړو خو د سولر نظام راتلو سره یو وار بیا د ښه کاروبار تمه پیدا شوه.
دا یو نه مل بدل دی دا ارینا مونږه دا کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو. زمونږه سولر لګیدو سره 300,000 روپے بل کم شو. په دې معنی زمونږه 150,000 روپے خرچ رااله 150,000 روپے او په دې کې زمونږه روزانه چې کله سیلر راځي زمونږ دلنه یو الله خبر دی لکه زمونږه دې لپاره چې کنده زمونږه سو انشورنس هغه نشته.
اجاز بچا هم په مردان کې د ماربلو کارخانه چلوي او وای د بجلی په بیلونو کې داسې داسې ټیکسونه ور اچول شوې دي چې پیژندل یې ورته ګران دي. دی وای په خیبر پختونخوا کې د ماربلو په 3800 کارخانو کې یوازې 2500 چلیږي او نور یا خو بندي دي او یا لګیا دي بندي.
په دې تیر درې درې نیم کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوې ده ریټ او څنګه چې د بجلی ریټ سیوا شوې نو هغه شان ورسره ټیکس سیوا شوې دي. تقریبا 17-18 قسمه ټیکسونه زموږ د بجلی په بل کې راځي نو دا غیر وجه دا حالات دی نه هشتوره څه ده چې منیر کیم کارخانه ولاړې دي سواد کیم ولاړې دي او جانګيري کیم ډېرې کارخانه ودرې دي اوس چې کم خلک سروایو کوي نو هغه لکه اوس زمونږ ماده سولر سیستم کړی تاسو وینئ نو پدې کې ماته سلک ډېر ریلیف ملاويږي لکه زموږ شل قبل لاتلو نو شل لکه پدې اوس 2,000,000 روپے بل لازم.
پاکستان د نړۍ یو له هغه درې هیوادونو دی چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1.4 بلیون ډالرو سولر پینل له ګاونډي هیواد چین نه اخیستی دي. که څه هم د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په پاکستان کې د خلکو لپاره د برېښنا ستونزه تر یو حده هواره کړې ده خو دې کار د هغه هیواد د برېښنا د تولید د محکمې لپاره مشکلات هم راولاړ کړي دي او هغه دا چې د سرکاري برېښنا د استعمال په کمیدو سره د هغه محکمې ګټه راپریوتې ده. په کراچۍ کې اقتصاد پوه کیسر بنگالی وای د چین ساخته سولر پینلو په لویه کچه درآمد سره په پاکستان کې د گردشي قرضې لوړې دوستون زرا ولړ شي.
د دغه برېښنا تولیدونکو کمپنیو سره چې کوم تړونونه شوي دي له وجې د صارفینو لپاره د بجلی بیې خورا لوړې دي نو له دې وجې په پاکستان کې د بجلی نرخونه په سویلي ایشیا کې تر ټولو لوړ دي. د هغو تړونونو په نتیجه کې چې حکومت د بجلی تولیدونکو خپلواکه کمپنیو سره کړي دي حکومت اړ دی چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او دې ته گردشي قرضه وایي. دا داسې ده لکه چې د اوبو کمپنۍ ده او د اوبو راویستلو لپاره بجلی کاروي خو که خلک د اوبو بل نه ورکوي نو دا کمپنۍ د بجلی بل نشي ورکولی او د بجلی کمپنۍ ګیس استعمالوي نو داسې دا د ګیس بل نشي ورکولی نو موږ دې ته گردشي قرضه وایو او دا لوړیږي.
د بلومبرګ ویبپاڼې په وینا په 2022 کې په پاکستان کې د حکومتي بجلی په استعمال کې د 13 کلونو پرتله 10% کمې راغلي دي او کدا حالت همداسې روان وي نو د پاکستان په خزانه ورسره سخت بوج راتلی شي. د بجلی د لوړې بیې په پام کې پنیولو سره په پنجاب او سند صوبو کې حکومتونو سولر پینل یا خو ویډیا او یا په ارزانه بیا ورکول پیل کړی دي. بلخوا حکومت د بجلی پیدا کونکو کارخانو سره د بیو په حواله خبرې هم پیل کړي خو معلومه نه ده چې څه نتایج به ولري. د سپتمبر په میاشت کې د انرژي وفاقي وزیر اویس لغاری فاینانشل ټایم رسپانې ته ویلي وو چې حکومت یې د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په اړه اندېښمن دي ځکه چې د حکومتي بجلی په استعمال کې د کمی راتلو سره د حکومت آمدن کمیږي. لغاری دا هم ویلی وو چې حکومت یې د بجلی په محکمه د قرضو په اړه د چینایي او کورنیو پانګوالو سره خبرې اترې هم پیل کړي دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.